السلام علیکم ستړي مشه صفی الله ستان اگزام تاسو د ازادي رادیو دغه پروگرام ته خره خلاص تویم پیل په خبرونو باندې کوو. د پاکستان چارواکي وایي چې پر تورخم دروازه د پاکستانی ځواکونو او پر افغانستان د واکمنو طالبانو ترمنځ د فبروري سار پیل شوې جګړه درېدلې او د دواړو غاړو دغه مسله له ډیپلوماتیکو لارو حل کوي. د تورخم یو مسؤول غنچګل د فبروري په شلمه ازادي راډیو ته وویل جګړه درېدلې ده، خو د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوې. دا نښتې تر هغه وروسته وشوې چې د طالبانو ځواکونه د فبروري په 19مه تورخم دروازه د تګ راتګ لپاره وتړله. دوی تور پورې کړ چې دا کار یې ځکه کړی چې پاکستان پر دروازه د خلکو د تګ راتګ په اړه خپلې کړې ژمنې نه دي پوره کړې. په غور ولایت کې سړې هوا د دوو ماشومانو ژوند اخیسته ده. د غور د والی ویاند عبدالواحد حماس ازادي رادیو ته وویل دغه دوه ماشومان کله چې غوښتل د خرام مردال کلی څخه بل کلی ته لاړ شي د سړې هوا له امله شپه ساور کړې ده. هغه وویل د دغه ماشومان مړی خپل اصلي کلی ته انتقال شوې دي. د راپورونو په اساس په افغانستان کې سړې هوا په دې وروستیو دوه میاشتو کې لږ تر لږه 200 کسان مړه کړي دي. مظاهرچیانو د تهران په څو ناحیو کې نوې مظاهرې وکړې. دا مظاهرې څو میاشتې وړاندې د ارشاد د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د وژل کېدو پر ضد د اعتراضونو دوام دی. د تهران په جنت آباد سیمه کې مظاهرچیانو نن د هغه څه پر ضد مظاهره وکړه چې دوی په فردي ازادیو کې د حکومت لاسوهنه بولي. دوی د خپلو کورونو له بامونو او برنډو د ازادۍ په پلوي او د حکومت پر ضد شعارونه ورکول. د ښار په یو شمېر سیمو کې چې د وروستیو لارینو اصلي سیمې وې د امنیتي ځواکونو حضور زیات شوی او د یو شمېر کسانو د نیول کېدو راپورونه هم د یاسوج رشت او بندر عباس په ښارونو کې هم د ورته اقداماتو خبر ورکړل شوی دی. او د امریکا ولسمشر جو بایدن په کیف کې له 5 ساعته تیرولو او له ولسمشر زیلینسکي سره تر لیدنې وروسته له اوکراین ووت. بایدن پر اوکراین د روسیې د برید د کلیزې په مناسبت له اوکراین څخه لیدنه وکړه او له کیف سره د واشنگتن پر ملاتړ ټینګار وکړ. پر اوکراین د روسیې نامواجه برید د نړۍ امنیت ټکنی کړی. جو بایدن له خپل اوکراینی سیال سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې اوکراین ته به د 500 میلیون ډالرو په ارزښت نور پوځي تجهیزات ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې روسیا یو نوی برید په پلان کې لري او د امریکا متحدین هڅه کوي چې د ماسکو په وړاندې متحده جبهه جوړه کړي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ د ازادي رادیو پښتو ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام او پښتو فیسبوک پاڼه facebook.com/ازادي رادیو کې دا خبرونه ولولئ. پروګرام د سر موضوع مو د تورخم نننۍ انختی دي چې ټول ورځې په خاطر دروازه تړلې و.
تورخم پولی بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو، ور سره موټرو چې کوم موټر پر لای وړي راوړي هغه متاثر شو، چې کوم غټ موټری دي بارو درې دلی دي اوږده اوږده قطارونه دي.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن اوکراین ته تللی و او له دغه هیواد څخه خپل ملاتړ څرګند کړ.
The American stands with you and the world stands with you. Kyiv has captured a part of my heart, I must say.
له کونړه به هم تاسو ته ریپورت خبر کو چې هلته خلک شکایت کوي په مرکز اسد آباد کې برېښنا نشته.
برېښنا نشته دي او ډېر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشین درنه چې دی هغه به برېښنا چلیږي، ماشومانان دي، کورونه دي، زکم دغه مسجد کې برېښنا نه یغې د سولر نه استفاده کوي، اوریز دي سولر هم کار نه ور کوي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبرې ټولګه
را به شو. اول مطلب ته نن د تورخم لار د هر ډول تګ راتک په مخ تړلې و. دا ورسته له هغه چې په سیمه کې د طالبانو ځواکونو او د پاکستانی ملیشو ترمنځ نښته وشوه. که څه هم چې طالبان ردوي چې په سیمه کې د نښته شوې وي او چاته د مرګ ژوبله اوښتې وي، خو په خواله رسنیو باندې ګڼې ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې دواړه لوري په یو بل باندې ډزې کوي. د پاکستان انتظامی چارواکو منلی چې د دوی یو سرتیری ټپي شوی دی. په تورخم کې زینو طالب چارواکو منلی ده چې د په نننۍ جګړه کې د دوی یو عسکر وژل شوی او یو بل ټپی ده. د طالبانو چارواکو ویلي دي پاکستانی چارواکو په دروازه کې په خپل ژمنو باندې عمل نه دی کړی، نو ځکه هم دوی پریکړه وکړه چې د تورخم دروازه وتړي. په دې اړه باندې له سیمینا فرهاد شینواری ریپورت جوړ کړی.
د لنډ کوتل مرستیال کمشنر ارشاد مومن د فبروري په شلمه مشال ریډیو ته ویل چې په تورخم کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ د ډزو لړۍ ودرېدلې او د اسلام آباد او کابل ترمنځ په سفارتي کچا په دې مسله خبرې اترې روانې دي.
سفارتي لیول باندې مذاکرات یا کم تعلق چې کم دی او واسطه رابطه هغه شروع شوې ده او الحمدلله کرای راغلی ده. دوانو سایډ نه ډزمندی ده او گیټ د فیډیسټرین موومېنټ لپاره او ویکولر ټرافیک لپاره بند دی. ان شاء الله چې دا غزنه سره انستراکشنز راشي نو که خیر گیټ هم کولاو شي او دا چې کوم چارواکي دا کوم خلک دی غوښمن تاسو امر وکي هغه شانته وګو.
په تورخم کې موجود د اف سی زواک یو چارواکي ویلي چې په دې دوه طرفه ډزو کې د دوی د اف سی یو سپایي معمولی جوبل شوای. په تورخم کې مشت یو ضعیف فعال فرمان الله شینوار مشال ریډیو ته وای چې د دروازې تړلو سره دواړو خواو ته مسافر، ناروغان او د مالونو ډک ګاډي ولاړ دي او خلک یې له یو لړ مشکلاتو سره مخ کړي.
تورخم پولی بندولو سره ډیر زیات مزدوران متاثر شو، ور سره موټر او چکم موټرز پرلې وډی راوډی هغه متاثر شو. چکم غټ موټرې دي آ بارو درې دلې دي اوګدو اوګد کتارونه دي، کتارونه تورخام نه تر ان جم او پیښور ته ورسېده. نور په د دزو سره په خلکو کې یره او طرحه پیدا شوې ده. زموږ غواړو چې په تورخم پوله باندې هر وخت امني روزګار دی، نو زموږ جنگونه بالکل دلته نه غواړو.
د فبروري په 19مه شپې نه وخته د تورخم دروازه هغه محل طالب چارواک وتړله چې کله ځنی افغان ناروغانو او دوی سره موجود خدمتګارانو ته پاکستان ته د وختو اجازه ور نکړل شوه. د تورخم کمیسار مولوی محمد صادق تیر شپه افغان خبریالانو ته ویلی وو چې پاکستانی چارواکو ورسره هغه ژمنې پوره نه کړې چې په تورخم به نرمی راولي او د یو افغان ناروغ سره به د هغه د طبي معاینې نه پس د بغیر اسنادو یو تن علاج لپاره پاکستان ته پرېږدي. نوموړي ویلي چې تورخم دروازه افغان لوري ته د خپلو مشرانو په وینا تر بل امر پورې تړلې او افغان وګړي دې تورخم دروازې ته نه ورځي. خو بیا په تورخم کې موجود پاکستانی چارواکو په خپل درس کې ویلي چې دوه ونه وړاندې ورته امر شوی چې یوازې ناروغ تن به د بغیر اسنادو پاکستان ته را داخلېدی شي او چې کوم خدمتګار ورسره وي باید پاسپورټ او ویزا ولري.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپاورز څلورش ساته اوریدلای شي. د مخام له شپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه دولس شپګنوي او د سهار له شپګو د مخام تر شپګو بجو په لنډو څپو نونس یوشت او پنځوش مترو. ازادي رادیو شپاورز له تاسو سره.
د جمهوری نظام پر مال د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادعا کړې چې طالبان د بایومیټریک دستګاو په کارولو سره د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری پیدا کوي. هغه په خپل ټوټر پاڼه یو شمېر تصویرونه خپاره کړي چې پکې لیدل کېږي طالبانو د مخکینی نظام پر مال امنیتي او دفاعي سرتیری د همدې بایومیټریک په وسیله تشخیص کړي دي. تابان دا کړنه د انتقام اخیستو په معنا بللې، په داسې حال کې چې طالبان بیا وایي د دوی لخوا عمومي بخنه عملي شوې. جزئیات د امید ظهیر مال په رپورټ کې.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت نظام پر مهال د کورنیو چارو وزارت د جرمونو د څېړنې یا سی آی ډی رئیس بسم الله تابان ادا کوي چې طالبان په سرحدونو او هوایي ډګرونو کې د بایومیټریک دستګاو او د بشري سرچینو د مدیریت سیستم په وسیله د مخکینی نظام امنیتي او دفاعي سرتیری په نخښه کوي. د بایومیټریک دستګاه او د مدیریت سیستم لالارې د ګوتنخې او د سترګو تصویر اخیستل کیږي او د یو شخص ټول ثبت شوی هویت ترې معلومې دی شي. بسم الله طالبان د هغو کسانو تصویرونه هم په خپل ټویټر پاڼه خبرې کړي چې د دله قوله طالبانو تشخیص کړي چې دوی وړاندې په امنیتي او دفاعي ادارو کې دنده لرله. د نوموړي په خبره له بده مرغه د طالبانو لخوا انتقام اخیستل لا هم دوام لري. طالبان دا ادعا هم کړي چې دا تصویرونه خپل د طالبانو د غړو لخوا په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې دي. مخکې له دې بیا د پخواني جمهور رئیس محمد اشرف غنی لومړی مرستیال امر الله صالح ادعا کړې وه چې طالبان د بایومیټریک په وسیله له خلکو د ګوتې نښې اخلي او که معلومه شي چې په امنیتي او دفاعي ادارو کې کار کړی له ځان سره یې نامعلوم ځای ته لیږدوي. که څه هم طالبانو تازه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړه، خو وړاندې یې ویلي دوی عمومي بخنه اعلان کړې او په افغانستان کې د هیڅ چا ژوند په خطر کې نه دی. دا په داسې حال کې ده چې هر ورځ په ټولنیزو رسنیو کې داسې خبرونه خپریږي چې طالبانو په ځینو سیمو کې د مخکېني جمهوري نظام سرتیري او امنیتي ځواکونه نیولي او بیا یې وژلي دي. خپل هم یو شمیر پخوانیو سرتیرو او ځواکونو وړاندې ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې د خپل امنیت په اړه اندېښمن دي. دوه اونۍ وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې د یو ټوټه شوي جسد ویډیو خپره شوه چې ادعا کېده د ځانګړو ځواکونو د یو افسر ستار سیرت ده او طالبانو هغه لومړی نیولی او بیا یې له سختې شکنجې وروسته وژلی دی. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد هغه مهال دا ادعا رد کړه او ویې ویل په دې نوم څوک نه دی وژل شوی. د ملګرو ملتونو سازمان سرمنشي انتونیو ګوتریش د 2022 کال د جنوري په 13مه په یو ځانګړي راپور کې وویل طالبانو متحدینو د اګست د میاشتې د 15مې راهیسې چې په کابل کې واک ته رسیدلي څه باندې سل تنه وژلي چې د افغانستان د مخکني حکومت مامورین، د امنیتي ځواکونو غړي او یا هغه افغانانو چې له نړیوالو ځواکونو سره یې کار کوه. خو طالبانو هغه مهال دا راپور هم رد کړ.
په ټویټر کې مو په پی ازادي راډیو تعقیبولای شئ.
ازادي راډیو ته غواګست د کډوالې نړیوال سازمانونو او د ماشومان د خوندیتوب صندوق وايي په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 300 غیر قانوني افغان کډوالو د جسدونو د مندل کېدو پیښې ټکان ورکړی دی. دغه سازمانونو په یو ګډه اعلامیه کې ویلي له 2014 کال راهیسې سلګونه کسان اروپا ته د مهاجرت پر لارو مړه شوي. د بلغاریا امنیتي چارواکو د جمعې پر ورځ اعلان وکړ چې سوفیا ښار ته نږدې یو لارۍ موټر کې د 300 افغانانو مړي موندلې چې له ترکیې په غیر قانوني توګه بلغاریا ته وختي وو. په همدې حال کې یو شمېر خلک وایي سره له دې چې د غیر قانوني کډوالۍ لارې له خطرونو ډکې دي، خو له ډېره مجبوریته دغه لارې انتخابوي. جزئیات د نرګس مومند حسنزی په ریپورټ کې واورې.
از رفیق خو پرسن نمود اسمش نعمت ده، میگم نعمت کجاست؟ میگه نعمت هم با از من جدا شد، معلوم نیست اصلا، بسیار وضعیت را خرابه.
دی محمدی په خبر دیدی دوه ملګری درې میاشتې مخکې ترکیه ته په ناقانونه لار روان شول چې یو یې لا هم لا درک دی. محمدی ازادي راډیو ته د خپل دی ملګری نوم نعمت واخست او زیاتې کړه.
زما دوه ملګری له درېو میاشتو راهیسې له ایران څخه ترکیه ته تللی دي. یو یې افغانستان ته شړل شوی او بل یې لا معلوم نه دی
کجا هست کجا نیست.
محمدی په وینا د نعمت کورنۍ لا هم د هغه له برخلیک بی خبره ده. یو میرمن هم چې وی نه غوښته نوم او غاګې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته د خپل میړه د ورکیدو خبره وکړه. دا میرمن وایي میړه یو کال وړاندې په ناقانونه توګه ایران ته روان شوی دی. دغه میرمن چې د کابل اوسیدونکې ده او د څو ماشومان مور ده په واتس اپ کې یوې مرستندوی ډلې یو ویډیو لیږلې او ورنه غوښتي چې له دې او ماشومان سره مالی مرسته وکړي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکې صدیقه وایي سره له دې چې خلک د ناقانونه کډوالۍ قطرونه خبر دي، خو د امنیتي او اقتصادي ستونزو د پاسپورټونو د ویش د بندیدو او په تور بازار کې د لوړ قیمت له امله اړ دي چې دغه لار غوره کړي. هغه څه چې د طالبانو حکومت په وار وار رد کړي او ویلي دي چې په پاسپورت ریاست کې د فساد په تور لسګونه کسان نیولې دي. صدیقه له افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته د خپل ورور د بیا ځلې ناقانونه مهاجرت د لامل پاړه ازادي راډیو ته وویل.
سره له دې چې موږ پوهیږو لارې خرابې دي، خو هغه مجبور دی چې ولاړ شي. هغه اوس مهال پاسپورټ هم نه لري. اوس یو پاسپورټ په $4,000 ورکوي. موږ دومره پیسې نه لرو چې په پاسپورټ یې ورکړو.
دا په داسې حال کې ده چې د بلغاریا امنیتي چارواکي د جمعې په ورځ دغه هیواد پلازمینه سوفیا ته څیرمه په یوې لارې کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغانانو مړي چې په غیر قانوني توګه له ترکیې څخه بلغاریا ته تللي وو وموندل. له دې لارې ژغورل شوي 14 نور کسان په سوفیا کې تر درملنې لاندې دي او د ځینو روغتیایي حالت نازک دی. د بلغاریا د کورنیو چارو وزارت د دغو افغانو کډوالو د مړینې په تړاو 9 کسان نیولي دي. دا په داسې حال کې دی چې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان عالی کمشنرۍ UNHCR، د کډوالو نړیوال سازمان IOM او د ملګرو ملتونو د ماشومان وجی صندوق یونیسف وایي چې په بلغاریا کې د یو ماشوم په ګډون د 13 افغان کډوالو د جسدونو موندل دوی ته ټکان ورکوونکی دی. دوی په یوې ګډه اعلامیه کې ویلي با باور لري چې د دې ناوړه جنایت عاملین به ژر تر ژره د عدالت منګولو ته وسپارل شي. اعلامیه زیاتوي چې له 2014 کال راهیسې په سلګونو کسانو اروپا ته د کډوالۍ په لاره مړه شوي دي. طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت هم پرون شنبې د فبروري 13 په دې پیښه خواشنۍ څرګنده کړه او له عاملینو سره د قانوني چلند غوښتنه وکړه. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته یو ځلې بیا غیر قانوني مهاجرتونه زیات شول. د هغو کسانو سربیره چې د تخلیه پروسې له لارې بیلابیل هیوادونه ته ولاړل، یو شمېر نور د امنیتي او اقتصادي ستونزو او د طالبانو د حکومت د بشري حقونو د محدودیتونو له امله په ځانګړي ډول پنجونو او ښځو کډوالۍ ته اړ شول چې ډیری دغه سفرونه په ناقانونه لاره وو.
د انجنیر په شونځي کې داول سینس نیولې تر 12 پورې مدیره، سرمالیمه، معلمان، خالات، ټول شي سی وي.
لیا ور خلک د سنتي ټولنې له ارزښتونو سره مبارزه وکړي او له بل اړخه حکومتي چارواکو سره مخ دي.
افغانستان کې ټوله صورت د ښځو حقونو تر پښو لاندې کېږي، هله چې ښځې د جامع نیمه برخه تشکیلوي.
نارینه ډاکټر تنوري وای موږ مشکل لري، نارینه والی زموږ ښځه معاینه کوي، اما کله چې د تحصیل مسله شي خپل لور نه پرېږدي.
دا زما حق دی.
د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث له ازادي راډیو.
ازادي راډیو ته غواګست اوس په ورشو د کابل په پولیسوخته سیمې په اړه یو ریپورت ته پنشي. توکو د روغ د کسانو لشتون د کابل ښار د پولیسوخته سیمې له پاکولو او نومي د خوشبختۍ په پل تر بدلولو وروسته له نشي توکو سره د مبارزې او شمیر کارپوان وایي دغه پل رغول یوازې سمبولیک ارزښت لري او د طالبانو حکومت باید د نشي توکو د تولید او خرڅلاو مخه ونیسي. خو د کابل ښار یو شمیر ښاریانو پر ټولنیزو شبکو دغه پل د تازه بڼې د عکسونو په خبرولو سره دا کار ستایلی دی. پولیسوخته په کابل کې د بیکوره نشي توکو د روغ د کسانو لپاره خوندي ځای وو. جزئیات له فرشتي مرسل اورو.
پولیسوخته څخه د خوشبختۍ تر پل هغه پل چې تر لاندې څو کاله دوامدار په زرګونو ځوانان، ښځې او ماشومان د نشي توکو قرباني وو. دا پل په کابل کې د بیکور نشي توکو د روغ د کسانو لپاره خوندي ځای وو. دغه پل چې د ډول ډول نشي توکو د لوګي لامل تور او غمجن انځور خپل کړی وو، اوس په ښه ځای بدل شوی دی. په دې وروستیو کې د طالبانو تر واک لاندې کابل ښاروالۍ دغه پل څخه سلګونی روغ د کسان راټول کړي او د مسؤلینو په خبره د درملنې لپاره روغتونونو ته لیږدولي دي. د کابل ښاروالۍ ویان نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته ویل چې وس د پولیسوختنوم د خوشبختۍ پول دی.
د پولیسوخته سیمه متاسفانه په تیر شلو کلونو کې د ټولو موتادین ځای وو او هغه څوک چې هلته مواد مخدره خرڅول، نو پر دې اساس باندې د څو اداراتو همانګي دلته وسوه چې په هغه کې کورنۍ چارو وزارت هغه په استازیتوب د کابل کمانډاني امنیه، همدارنګه د صحت وزارت دغه په استازیتوب د موتادین شفاخانه، همدارنګه د کابل ښاروالي همانګي وو چې هغه سیمه مو په اول سر کې ټول هغه کسان چې هلته موتادان و وري انتقال کړل. د سیمه مستقیمن کابل ښاروالۍ ته راوسپارل سواله کثافات مو راټول کړل دغه ځای او هغه سیمه پاک شوه. بیا نو دغه ځای د بیا رغونې چارې شروع سوال.
د پولیسوخته بیا رغونې او له دغه ځای څخه د روغ د کسانو راټولولو د کابل ښاریانو پام ځان تړولی او یو شمېر کسانو په ټولنیزو رسنیو کې دغه پله د نویو عکسونو په خپرولو د ښاروالۍ دا کار ستایلی دی. له دوی څخه یو تن مسعود ازادي راډیو ته وویل
پولیسوخته جایی بود بسیار متعفن بدبو.
پولیسوخته یو ډیر بدبوی ځای وو چې په زرګونه ځوانانو یې لاندې ژوند کاوه. دوی په ځمکه لویدلی او له تدریجي مرګ سره مخ وو. دا چې نوی حکومت دا ځای بیا جوړ کړ او د خوشبختۍ نوم یې ورباندې کېښود موږ یې ستایو، خو هیله مند یم چې نور کارونه هم وکړي، امنیت تامین کړي، د نجونو او ښځو پر وړاندې محدودیتونه لرې کړي.
کار دارن باید بردارن.
د یکشنبې په ورځ بیا د کابل ښاروالۍ لخوا د سیرت خپرندوی ټولنې په همکارۍ په دغه سیمه کې د کتاب لوستلو کمپاین هم جوړ شوی و چې لسګونو کسانو پکې ګډون کړی و. په ټولنیزو شبکو کې دغه کمپاین څخه په خبرو شوی انځورونو کې ځینې نجونې هم لیدل کېږي چې کتابونه لولي. شاعر او لیکوال جلال امرخیل په خپل ټویټر پاڼه د همداشان یو انځور په خبرولو سره لیکلي، طالبانو پر ښځو سخت بندیزونه لګولي خو د خپلو تبلیغاتو له امله ښځو ته په دې کمپاین کې د ګډون اجازه ورکړې ده. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلي واکمنېدو وروسته دوی له شپږم ټولګي څخه پورته ښوونځي د نجونو پر مخ تړلي او ښځې او نجونې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. د نشي توکو پر وړاندې د مبارزې د برخې کارپوهان بیا د پولیسوخته د رغولو په اړه وایي دا سمبولیک ارزښت لري او د اعتیاد د له منځه وړلو لپاره په روغتونونو کې مسلکي درملنې ته اړتیا ده. یو له دغو کارپوهانو څخه ډاکټر ارشاد منصور ازادي راډیو ته وویل
د سیمې رغونه سمبولیک ارزښت لري، ځکه دا د تیرو شلو کلونو د ناخوالو یو ډیر ناوړه انزور و. اما د دې لپاره چې دا مشکل په اساسي توګه حل شي، پکار ده چې د درملنې امکانات برابر شي، ظرفیتونه جوړ شي، مسلکي کسان وروزل شي، په کار وګمارل شي، مسلکي درملنه پیل شي. هغه کسان چې په دې برخه کې د کلونو راهیسې کار کول، سر و خپل کار له لاسه ورکړی، په دې حالاتو کې هیڅ نوع امیدواری نه لیدل کېږي چې دا مشکل دې حل شي.
تر دې مخکې بیا په نشي توکو یو شمېر روږدې کسان چې درملنې شوې وه، ازادي راډیو ته ویلي وو تر کومه چې نشي توکو ته اسانه لاسرسی موجود وي، د اعتیاد ریښې وچول ناشونی کار دی. وموښتل په دې اړه د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو او عامې روغتیا وزارت نظر هم ولرو، خو ځواب مو ترلاسه نه کړ. لیکوال او ژورنالیست نستو نادری چې یو مهال په نشي توکو روږدی و، په خپل کتاب پل سوخته آخري دنیا کې لیکلي، د پلل لاندې څخه پاس خلک لیدل چې خپل عادي ژوند ته دوام ورکوي، او د مور او زوی په تیریدلو سره احساس کوي چې د نړۍ د ټولو سمندرونو اوښکې له سترګو څخه روانې دي. د ملګرو ملتونو سازمان د نشي توکو په وړاندې د مبارزې ادارې لخوا په 2015 کال کې د ترسره شوې وروستۍ سروې له مخې، په افغانستان کې د ښځو او ماشومانو په ګډون نږدې 3 میلیونه په مستقیم او غیر مستقیم ډول په نشي توکو روږدي دي.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
دې برخې ته مو بیا هم ښه راغلاست وایم. ورزو د مالدارانو د ستونزو رپورټ ته دغه سړی اواز په څو وروستیو اونیو کې په کابل او نورو سیمو کې تیر شول، د ګڼو مالدارانو څاروي او مالونه لمنځه وړي دي او تاوان یې وراړولی دی. د تخار او کندوز په ولایتونو کې او همدارنګ په بادغیس کې ګڼو خلکو ته تاوان وراوښتی دی. د طالبانو حکومت د کرنې او بولګولو او مالداري وزارت د څاروي د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله وایي د سګنی ژمې له پیل راهیسې په افغانستان کې له 2 لکو ډیر څاروي له منځه تللي. جزئیات له سنا کاکا اورو.
سید رحمان د تخار ولایت یو مالدار دی. وایسا کال د وښو د کمښت او د سړې هوا له امله ډېر څاروي مړه شول. نوموړي ازادي راډیو ته وویل په سګني ژمي کې یوازې د ده د غواګانو، وزو او پسونو په ګډون 10 څاروي له منځه تللي دي.
څه کال د څارویو خوراکي توکي کم و او هوا هم ډیره سړه وله، همدې عمله موږ ته ډیر زیانونه واو. په غوجلې کې هر څه یخ وهلي و. یو ورځ سهار غوجلې ته ولاړم، 15 غواوې په یو وار مړې شوې وې. د غواګانو، پسونو او وزو په ګډون زما 13 څاروي مړ شوې دي.
سید رحمان وایي سګنی ژمي کې د یخنۍ شدت ډیر و او په تخار ولایت کې د یو شمېر نورو مالدارانو څاروي هم د یخنۍ له امله مړ شوې دي. بلخوا د کندوز ولایت یو مالدار صفی الله هم له ورته ستونزې شکایت کوي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
د تیرو کلونو په پرتلا څه کال هوا ډېره سړه وه. هغه مالداران چې په کورونو کې وو لږ زیان یې لیدلی، خو هغه کسان چې د غرونو په لمنو او دښتو کې یې څاروي درلودل سړې هوا ورته ډېر زیان اړولی دی.
یو شمېر مالداران وایي چې تر اوسه له دوی سره هیڅ ډول مرسته نه ده شوې او د تیرو کلونو په پرتله یې ستونزې ډېرې شوې دي. د طالبانو حکومت د کرنې، اوبو لګولو او مالداري وزارت هم مني چې سګني ژمي کې د سختې یخنۍ له امله د څارویو تلفات زیات شوي دي. د یاد وزارت د څارویو د روغتیا عمومي رئیس مفتي ذاکر الله په بېلابېلو ولایتونو کې د څارویو د تلفاتو وروستیو شمېرو په اړه ازادي راډیو ته وویل
د سړې هوا له امله د تلف شوو حیواناتو وروستنۍ شمېرې چې موږ ته رسېدلې دي، بادغیس کې 6,386 مېږې تلف شوې دي، بغلان کې 1000 مختلف حیوانات، کندوز کې 999 مېږې، 15 وزې، 19 غواګانې، بدخشان کې 108 مختلف حیوانات، تخار کې 1109 مختلف حیوانات. البته دا هغه شمارې دي چې د کوچیانو لخوا موږ ته رسېدلې دي.
د افغانستان د کرنې، اوبو لګونې او مالداري وزارت شاوخوا لس ورځې وړاندې ازادي راډیو ته وویل چې د شمی له پیل راهیسې په ټول افغانستان کې د سړې هوا له امله د پسونو، وزو او غواګانو په ګډون له 2,025,000.
د بهرنیو اسعارو په تیره بیا ډالر په وړاندې د ایران د ملي پیسو ارزښت د ریکارډ حتی ټیټ شو. ایران چې د پیسو ارزښت یې مخ په کمیدو دی، تر سخت اقتصادي فشار لاندې دی. په دې هیواد کې د پیسو د ارزښت له کمیدو سره د ټولو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې لوړیږي. جزئیات له عصمت ساروان اورو.
د ایران د ملي پیسو ریال او ارزش پر لپسې په کمیدو دی. د ایرانی رسنیو د راپورونو لمخې د دوشنبه په غرمه د تهران په آزاد بازار کې هر ډالر په څه باندې 5000 تومانه یعنی څه باندې 1500 ریاله تبادله شو. همداراز یو بریتانیایی پاوند په څه باندې 6000 تومانه او هر یورو په 3500 تومانه تبادله شو. د ایران د حکومتي ورسپانو او ځینو نورو رسنیو پر اساس په ایران کې د هر کیلو غوښی بیا 500000 تومانو ته رسیدلې او د مسالې د خلکو په منځ کې ګڼې پښتنې راولاړې کړې دي. د بهرنیو اسارو په وړاندې د ایران د پیسو د ارزښت ټیټېدو د دغه هیواد د ځینو چارواکو انتقادونه هم پارولې دي. د ایران د شورا یا مجلس رئیس محمد قالیباف د دې جرګې د دوشنبه د ورځې په غونډه کې د اقتصاد له وزیر او د مرکزی بانک له رئیس وغوښتل چې د بهرنیو اسعارو په وړاندې د ایران د ملي پیسو د ارزښت د ټیټېدو اساسي چاره وکړي. د ایران د اسلامي شورا د اقتصادي کمیسیون رئیس محمد رضا پور ابراهیمی د پیسو د ټیټېدو پر اوسنی وضعیت د انتقاد په ترڅ کې وویل کومه پالیسی چې حکومت د اسعارو په برخه کې خپل کړی ده وضعیت په شنه کړی. د اسعارو لپاره د ثابت قیمت ټاکل ناسمه پالیسی وبلله او ویل چې حکومت د تیرو کلونو تیروتنې تکراروي. د ایران د ملي پیسو د ارزښت د کمیدو له کبله په دغه هیواد کې انفلاسیون ډیر چټک دی. د دغه هیواد د احصایې د مرکز پر اساس د دلوي په میاشت کې په ایران کې خوراکي مواد 15% لوړ شوي دي. په ایران کې د خوراکي او نورو موادو د بیو لوړېدا تر ډیره د ډالر له ارزښت سره تړاو لري. هر څومره چې د ډالر په وړاندې د تومان ارزښت ټیټ شي په هغه اندازه د جنسونو بیې لوړې شي.
ور به شو کونړ ته د کونړ مرکز اسعد آباد اوسیدونکو وای نګدې و میاشت کېږي چې برېښنای پرې شوې او د بیا راتلو درکې نه لګيږي. د دې په وینا چې دوه برېښنا کوټونه لري، د مناګي برېښنا کوټ د کمزورو کارونو د پیسو د نور کړې پر سر د جوړونکو شرکت او د حکومت ترمنځ جنجال لامل برېښنا پرچاو شوې او د منډکو لغې بیا د اساسي ترمیم په نوم سپړل شوې او دوی تور تم تکې نیولې. چارواکي وایي د دواړو برېښنا کوټونو د فعالولو لپاره هڅې پیل کړي. جزئیات له روح الله انوري اورو.
د کونړ په دوه سیندونو او دوه برېښنا کوټونو کې به هم لنیز دی وو میاشتو د اسعد آباد اوسیدونکو د برېښنا نشتون لامل ستونزې غالي. د اسعد آباد دوه تن اوسیدونکو محمد عباس اخونزاده او ولید
په کونړ ولایت کې دوه د برق فابریکې لرو چې یو د منډکول برېښنا فابریکه ده او بل د مناګي برېښنا فابریکه ده. چې د منډکول برېښنا فابریکه تقریبا 3 کال کېږي چې غیر فعال ده او د کار څخه خولیدلې ده، او دغه د مناګي برېښنا فابریکه شپږ میاشتې کېږي. د دین وروسته چې د اوړی را روان دي تر اوسه پورې جمعي او څه گزاره کېدله. ماشومان دي دلته دوبوره استل دي، کاروبارونه ارسه په ټپه ولړ دي،
برېښنا نشته دي او ډیر زیات خلک تکلیف کې دي. ماشينډرین چې دي هغه به برېښنا چلی دي، ماشومانان دي، کورونه دي، زکم دغه مسجد کې برېښنا نه یغې د سولر نه استفاده کوي، اوریز دي سولرم کار نه ور کوي، پس اوړه شروع کیږي، ماشومانان جاړي.
د دوی په وینا چې کورونه تورتم دي، مسجدونو کې وب او رڼا نشته، او د دولتي دفترونو ترڅنګ یو شمیر مارکیټونه او زیونه پر ډیزلی برېښنا روخانه دي. د اسعد آباد وسیدونکو ګوهر رحمان راته وویل نن سبا ډیره کاروبارونه او د ژوند چارې برېښنا پوری تړلې دي او په نشټون کې د هر څه پر ټپه ولاړ دي.
په وسنی اثر کې ټول ژوند د برق سره تړل شوی دی. کو برق نه ویني ټول سیستمونه سره پالش دي، هغه کاروباري سیستمونه دي، هغه د کور نظامونه دي، هغه نورې برخې دي د ژوند، هغه رسنۍ دي، هغه روغتونونه دي، کغه مساجد دی، حتی کوم مساجد کې برق نه نه کار خبره ده چې وب بنه او چوب بنه وینو د وضو کول لپاره به مسلمانان ته صفات شي.
د ځای وسیدونکو په وینا چې د مناګي برېښنا کوټ په نوم شاوخوا 10 میلیونه امریکایي ډالر راوستل شوی، نه د برېښنا کوټ ویل سم جوړ شوی او نه هم معیاري وسایل پکې لګول شوی، نو ځکه یې حکومت له تسلیمې دو ډډه کوي او د شرکت مسولین بیا داوه کوي چې شرکت ته د مزدورانو او د دوی پیسې حکومت ته پاتې دي. دوی له وسنیو حکومتي چارواکو غواړي چې د مناګي برېښنا کوټ ستونزې دي زر تر زره هوار کړي او د منډکول برېښنا کوټ د رغونې چارې دي ګړندۍ کړي. چارواکي به وایي چې د منډکول برېښنا کوټ د اساسي ترمیم چارې په چټکۍ روانې دي او همدا راز د مناګي برېښنا کوټ ستونزې هم په حل کې دوه دي.
وخت په افغانستان کې د شپې نهه نیمې شوې، ورځو لانډو خبرونه ده.